ولسمشر اشرف غنی د روانو انتخاباتو د رای ورکونکو د نوم لیکنې د بهیر د چټکولو لپاره امر کړی چې ټول دولتي مامورین دي له خپلو کورنیو سره د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل لیوالتیا خودلی چې په اروپایي ټولنه کې د اصلاحاتو لپاره له فرانسې سره جوړ جاړی کوي. دوستانو ستړي مشهی د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د خبرونه درته د میر احمد صافی په همکارۍ وړاندې کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پای له خبرونو کوو په مکړې د دې سات خبرونو ته. په شمال کې د 209 هم شاین کولی ورده چارواکي د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې پوځي عملیاتو کې د ګنډشمیر وسلوالو د مرګ شوبلې ادا کړي. د جوشان ولایت د دخت لیلی اوسیدونکي زرګونه څاروي د وچکالۍ له کبله وژل شوي دي. او د جرمني، فرانسې او برتانیا د پارلمانونو سلګونو غړو د امریکا په کانګرس کې له خپلو سیالانو وغوښتي چې د شپږو پیاوړو قدرتونو او ایران ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې ملاتړ دې وکړي. بشپړ خبرونه واوري. په شمال کې د 209 شاین کولی اردو چارواکي د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د ګنډشمیر وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکړي. د 209 شاین کولی اردو ویان حنیف رضایی تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې په مړو او ټپیانو کې لسګونه بهرني جنګیالي هم شامل دي.
27 نفر د ای عملیات دشمن تلفات داشتن و بیش از 18 نفر زخمی
دارند. خغل رضایی وی په دې عملیاتو کې د دښمن وو 20 کسان وژل شوی او لاتل زیات ټپیان دي. په تلفاتو کې تاجکستاني او چچنی وسلوال هم شامل دي او د هغو سنگرونه او قرارګاوي چې ډېر کلکی جوړ کړی وي زموږ د ځواکونو لخوا لمنځه یوړل شوی. د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې پوځي عملیات نږدې دوه اونۍ مخکې پیل شول. د 209 هم شاین کولی اردو ویان دویل چې د جرم ولسوالۍ عملیات په وروستي پړاو کې دي، خو وروسته به یې لمن یمګان، اردو، جاوراغستان ولسوالۍ ته هم پراخه شي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. اخوا د جوچان ولایت د لیلی دښتې د اوسیدونکو زرګونه څاروي چې د وچکالۍ له کبله یې نورو سیمو ته بول د واورو او ګلۍ د ورېدو له کبله له منځه تللي. د لیلی دښتې اوسیدونکي وایي چې د دوی شاوخوا 20,000 څاروي د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ په څو قریو او نورو سیمو کې له منځه تللي. د لیلی دښتې اوسیدونکي او غلام قریادار چې ګڼ شمېر څاروي مړه شوي له ازادي راډیو سره په ټلیفوني تماس کې د دې پیښې په اړه معلومات ورکړل.
دو 184 گوسفند بیشتر از خود ما طلب شد. در اینجا مالا و زیر برد و بارش ماندند.
زیانمن مالداران له حکومت څخه د مرستې غوښتنه کوي، خو د سرپل د والی ویان زبیح الله امانی د پیښې په اړه بې خبري او خود ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیمې د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې دي او دوی له زیانمنو سره هیڅ راز مرسته نشي کولی. دا په داسې حال کې ده چې له لیلې دښتې او شاوخوا سیمو څخه له نږدې بې اونۍ راهیسې زرګونه څاروي د اوبو د نشتوالي او د څړځایونو د وچېدو له کبله په لویو موټرو کې د خرڅلاو لپاره کابل او نورو لویو ښارونو ته انتقالیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر وایي د مالدارانو د څارویو د مړینې د ختمولو لپاره یو 2 میاشتنی بیړنی پلان جوړ کړی. نصیر احمد دورانی د دې پلان په اړه پرون هغه غونډې ته معلومات ورکړل چې د وچکالۍ له کبله د مالدارانو او کوچیانو د ستونزو په اړه د بحث په مقصد د ولسمشر غنی په ګډون پارک کې جوړه شوې وه. ارګ په یو بیان کې د ښاغلي دورانی له قوله لیکي چې نوموړی وایي که اړتیا وي نو دا پلان تر 9 میاشتو پورې هم تمدیدېدلی شي. د کرنې وزیر د بودیجې او تخصیص د حیواني خوړو د برابرولو لپاره د تدارکاتو د بهیر د اسانه کولو او د اړتیا په صورت کې له ترکمنستان او تاجکستان څخه د څارویو د خوړو د موادو د واردولو په اړه یو لړ وړاندیزونه هم وړاندې کړل. د جمهور ریاست بیان زیاتوي چې ولسمشر غني د څارویو لپاره د وښو او خوراکي موادو د عادلانه ویش پر بهیر د ولسي تړون د سیمه ییزو شوراګانو یو د بیړنیو حالاتو د ولایتي کمیټو د ګډې څارنې پر اړتیا هم ټینګار وکړ. د جرمني، فرانسې او برتانیا د پارلمانونو سلګونو غړو د امریکا په کانګرس کې له خپلو سیالانو وغوښتي چې د شپږو پیاوړو قدرتونو او ایران ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې ملاتړ وکړي. اروپایي وکیلانو د ایران او لویدیځ ترمنځ دا موافقه یو ډېر ستر ډیپلوماټیک پرمختګ بللې. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مې په 12مه په دې موافقه کې د اصلاحاتو لپاره مهلت ټاکلی او ګواښ کړی چې که دا کار ونه شي نو متحده ایالات به له دې موافقې ووځي. پا هغه بیان کې چې د جرمني، برتانیې او فرانسې د پارلمانونو 1500 وغړو لاسلیک کړی ویل شوی، موږ په دې بریالي شو چې د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې بې ساري او دقیقه څېړنه وشي او د ایراني مدغنی کولو زیات شمېر تاسیسات له منځه ولاړ شي او د وسلو د سیالۍ خطر راکم شي. برتانیا، جرمني او فرانسه د متحده ایالاتو، روسیې او چین ترڅنګ له ایران سره د اټومي موافقې له لاسلیک کوونکو څخه دي، خو ولسمشر ټرمپ پر ایران له دې موافقې څخه د سرغړونې تور لګولی. او د امریکا د متحده ایالاتو لخوا پر روسیه او سوریه تور پورې شوې چې د سوریه دوه مخارته د نړیوالو مفتشانو د مخنیوي په وسیله په دې خار کې د مشکوکي کیمیاوي حملې په ساحه کې د شواهدو د لمنځه وړلو هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې درناورت پر نوول موثق معلومات شته چې ښایي روسي چارواکي د سوریه له رژیم سره ګډ کار کوي سو دوه مخارته د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان دا څیړونکو د تلو مخه ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا پرون په یو خبري غونډه کې دا تورونه بې معنا وبلل. لوی د سیوادونه پر دمشق تور لګوي چې د اپریل په 1 نیټه یې د دمشق ته نږدې په دوه مخار کې د کیمیاوي وسلو حمله کړې ده. دوستانو، خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. ولسمشر اشرف غنی د روانو انتخاباتو تر ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر د شټکولو لپاره امر کړی چې ټول دولتي مامورین له خپلو کورنیو سره د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د فراه ولایت څخه د دې ولایت د یو شمېر اوسیدونکو هغه شکایتونه هم درسره شریکو چې وایي د فراه په امنو سیمو کې هم د رای ورکوونکو د نوملیکنې کم مرکزونه تر اوسه پرانستل شوي دي. دا به واوري چې د افغان دولت و سرچینه وایي د ولسی جرګې له لوري د معصوم ستانکزي استهزا کول غیر قانوني دي او خاين نوموړی د جرګې ته ورنشي. د افغانستان او پاکستان پر اړیکو هم یو رپورټ لرو. که وختو د افغانستان په اړه به ځین نور رپورټونه هم درته وړاندې کړو. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل لیوالتیا ښودلې چې په اروپایي ټولنه کې د اصلاحاتو لپاره له فرانسې سره جوړ جاړی کوي. دا خبرونه په دوهمه نمایي کې یو مود کور کلی پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې شریک پروګرام هم خبريږي. ولسمشر اشرف غنی د روانو انتخاباتو د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر د چټکولو امر کړی چې ټول دولتي مامورین د خپلو کورنیو سره د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي. ولسمشر اشرف غنی د حج او اوقاف وزارت ته هم ویل چې د جمعې د لمانځه په خطبو کې د خلک د رای ورکولو د کارتونو اخیستو ته وهڅوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د حکومت له چارواکو سره په کتنو کې د دې پروسې د چټکولو لپاره د یو پراخ کمپاین د پایل په اړه خبرې کړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
یووونه ورسته لدی چې په مرکز او ولایتونو کې د ولسی جرګې او لسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیل شو. ویل کیږي چې په دې ملي پروسه کې د خلکو د ګډون کچه ډیره کمه ده. د افغانستان د انتخاباتو مسؤل چارواکي په دې باور دي چې د خلکو د هڅولو لپاره پراخ کمپاین به مرسته وکړي چې په دې بهیر کې د خلکو د ګډون کچه لوړه شي او ډیر خلک د رای ورکولو کارتونه واخلي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مالی او اداري مرستيال معزله دولتي تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې پرون د کمیسیون چارواکو د حکومت له مشرانو سره په دې اړه خبري وکړي. خاغلی دولتي زیاته کړه
د حکومت له مشرانو، د سولې د عالی شورا او د حج او اوقاف وزارت له مشرتابه سره مو ولیدل او غوښتنه مو ترې وکړه چې د والیانو، د عالمانو، د شوراګانو او د سولې د عالی شورا لخوا پراخ ملي کمپاینونه پیل کړي سو د انتخاباتو پر بهیر د خلکو اعتماد زیات شي او له دې ملي پروسې سره مرسته وکړي، د رای ورکولو لپاره خپل نمونه ثبت کړي سو د انتخاباتو په ورځ له خپل د حق څخه محروم نشي. ولس مشر اشرف غنی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر او غړو سره له پرونی کتنې ورسته د هیواد ټولو والیانو ته امر وکړ چې دولتي مامورینو ته لارښوونه وکړي چې پر روانه ونې کې له خپلو کورنیو سره یو ځای د نوملیکنې مرکزونو ته ولاړ شي او د رای ورکولو د کارتونو د ترلاسه کولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي. خاغلی غنی د حج او اوقاف وزارت ته هم سپارښتنه کړې چې د جماعتونو ملا امامانو ته ووایي څو د جمعې د لمانځه په خطبو کې خلک د رای ورکولو د کارتونو اخیستو ته وهڅوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي په دې باور دي چې د امنیتي ګواښونو او پتیرو انتخاباتو کې د سرغړونو او درغلیو د ادعاو له کبله خلک پر انتخاباتو بې باوره شوي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مالی او اداري مرستیال معازله دولتي ډاډ ورکوي چې دوی به تر وسې وسې هڅه وکړي چې سږني انتخابات شفاف او عادلانه وي.
یکی از راه های تامین شفافیت تهیه فهرست رای دهندگان هست.
د شفاف انتخابات و یوه لاره د رای ورکوونکو د نومونو د فهرست برابرول دي او په نوې طریقه او د تذکره پر بنسټ د دې فهرست له جوړولو سره به نور نو په انتخاباتو کې له خیالي فهرستونو سره مخامخ ونه اوسو، بلکې دقیق ارقام به ولرو او ډاډه به یو چې په ولایتونو، ولسوالیو او ټول هیواد کې د رای ورکولو په شرایطو برابر کوم شمیر کسان لرو او د رای ورکولو مرکزونو ته به د ثبت شویو کسانو د شمیر پر اساس رای پاڼې واستول شي. د رای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر د شنبه په ورځ په پلازمینه او ولایتونو کې پیل شو او ټاکل شوی چې یوه میاشت به دوام وکړي. دا بهیر به وروسته په ولسوالیو کې هم عملی شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې تر دې دمه شاوخوا 100,000 کسانو د رای ورکولو د کارتونو د ترلاسه کولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي دي. د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د روان کال د تلې یا میزان په 28مه نیټه په پام کې دي.
په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غني د راروانو انتخاباتو د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د بهیر د چټکولو سپارښتنه کړې ده. د افغانستان له بیلابیلو سیمو په ورکړل شوو رپورټونو کې خلکو شکایت کړی دی چې په ولایتونو کې تر اوسه پورې د نوم لیکنې بهیر ورو روان دی. دا فراه ولایت هم یو له دې ولایتونو څخه دی. دغلته یو شمیر ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په مرکز او شاوخوا کلو کې تر اوسه پورې کم د نوم لیکنې مرکزونه پرانستل شوي دي. په اړه یې د احمد شاه فطرت رپورټ اورو.
د فراه ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې ټاکون د خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې د فراه ولایت په مرکز کې د نوم لیکنې مرکزونه ډیر کړي. د دوی په خبره ټاکل شوی وایي د فراه په مرکز کې د ټاکون لپاره د نوم لیکنې 40 مرکزونه پرانستل شي، خو د دغو څخه تر اوسه یوازې نیم پرانستل شوی دی. د دوی په خبره د فراه د ښار په نږدې سیمو کې هم د نوم لیکنې مرکزونه نشته او دا کار د دې لامل شوی چې خلک د نوم لیکنې پروسې ته زړه ښه نه کړي. دوی زیاتوي چې د ټاکون د کمیسیون د نوي طرزالعمل پر اساس په هر مرکز کې چې نوم لیکنه وشي نو رای هم یوازې هلته ورکول کیږي، نو ځکه دوی لرې مرکزونو ته د نوم لیکنې لپاره نشي تللی.
فریدون ما د فراه مرکز اړوند نوبهار د کلي اوسیدونکی. ډیره د خوشنۍ خبر د فراه مرکز اړوند نوبهار کلی چې ډیر نږدې د مرکز ته دی، ځکه تر اوسه پورې دغه مرکز فعال سوی نه دی او نوم لیکنه ثبت شروع نه دی. نو زموږ د دولت څخه ته خواهش او هیله هم دا ده چې د مرکز اړوند سیمې چې دی د کلک ولسوالۍ کې تر اوسه نه همنې ګواښته هغه که دوی نسي لرې کولی. مرکز اړوند لکه شمالګا، نوبار او داسې نورو کلي کې باید دا فعال سي ترڅو پورې خلک وتوانېږي چې رایه ورکړي او دغه نعمت خبر خمن شي.
تر اوسه پورې خو په خوشنۍ سره چې نه دي پال سوي او که په ولسوالۍ کې نه پال کوي نو د ولایت څخه دا توقع لرو چې د نوم لیکنې دفترونه یا مرکزونه هغه په نږدې کلي کې چې د مرکز په اړوندې په هغه کلي کې پال کړي.
له بلې خوا په فراه کې ټاکون د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې دوی هڅې پیل کړې چې نوې اونۍ هغه مرکزونه چې د امنیتي ګواښونو له امله تړلي پاتې دي پرانیزي. په فراه ولایت کې د ټاکون د خپلواک کمیسیون مشر میرویس عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې د فراه د مرکز په کچه د 40 مرکزونو څخه 25 پرانیستل شوي او 15 نورې د امنیتي ګواښونو له امله تر اوسه تړلي پاتې دي.
40 مرکز موږ په مجموع کې د فراه په ولایت کې لرو چې د فعلاً دپاره 25 مرکز عملاً موږ کار شروع کړ او 15 مرکز نظر په دوړ ته دیدن چې تر اوسه هغه نه دی فعال سوي. امیدوار یم چې په راتلونکي هفته کې انشاءالله دغه 15 مرکز چې تړل سوي دي تړلي پاتې دي تر اوسه هغه وسوي فعال کړو.
د یادونې وړ ده چې په فراه ولایت کې ټوټل 234 د نوم لیکنې او رای ورکونې مرکزونه ټاکل شوي. تر اوسه د ولسوالۍ یو مرکز هم نه دی پرانستل شوی. په فراه کې په تېره اونۍ کې د نوم لیکنې بهیر هم څه پوڅ شودل شوی او داړو چارواکو په خبره یوازې 2003 تر اوسه په دغه ولایت کې د نوم لیکنې په بهیر کې ګډون کړی دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان اجرایی ریاست وی سره لدی چې له پاکستان سره دولت په دولت خبري وشوي، خو تر دې دمه د کابل او اسلام آباد ترمنځ پاړي کې خواله نه دی راغلی. دا د ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی پرون په یو خبری غونډه کې همدار ازویل چې پر پاکستان د ډیپلوماټیکو او اقتصادي فشارونو ملاتړ کوي. نور حال اکرام الله اکرام راکی.
سره لدی چې د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ د تګ راتګ سره د اړیکو د خکېدو هیله مندي زیاته شوې و، خو اجرایی ریاست وایي چې تر دې دمه د دواړو هیوادونو په اړیکو کې هیڅ بنسټیز بدلون نه دی راغلی. د افغانستان د اجرایی ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل افغانستان خپل واضح لیدلوری د پاکستان له صدر اعظم سره شریک کړی، خو تر اوسه پاکستان لازم څه نه دي ترسره کړي.
مقامات پاکستانی چارواکو په تیر کو هم سفر کړی او اوس هم سفر درلود. دوی ژمنه کړې ولې له بده مرغه موږ د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې بنسټیز بدلون نه دی لیدلی. موږ هیله مند یو چې نړیوال او سیمه ییز فشارونه دوام پیدا کړي تر څو پاکستانیان همکاریو ته اړ کړي.
ښاغلی رحیمی همداراز وویل چې افغان حکومت پر پاکستان د ډیپلوماټیکو او اقتصادي فشارونو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه اونۍ وړاندې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د افغان حکومت په رسمي بلنه کابل ته راغلی. د افغانستان جمهور ریاست وایي په دغه لیدنه کې پریکړه وشوه چې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران او د بهرنیو چارو وزیران به د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو لپاره د عمل پلان د سند په وروستي کېدو کار پیلوي. د ارګ په خبره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان د سند په متن کې د دواړو هیوادونو د سولې، امنیت او له تروریزم سره په ګډې مبارزې ژمنې شوې دي. اجرایی ریاست په داسې حال کې د پاکستان په سیاست کې د نه بدلون خبره کوي چې له دې وړاندې د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړو ازادي راډیو ته ویلیو کابل ته د پاکستان د صدر اعظم سفر نمایشي او هغه هیواد تر هغې چې پرې جدي نړیوال فشارونه زیات نشي لازمه همکاري نه کوي. د روان اپریل میاشتې په شپږمه نیټه کابل ته د پاکستان د صدر اعظم له سفر سره دواړو حکومتونو ویلي وو چې د اړیکو د ښه کېدو لپاره دا سفر مهم و. له دې سره د سیاسي چارو کارپوه بشیر بیژن د پاکستان په سیاست کې نه بدلون کومه نوې خبره نه ګڼي. ښاغلی بیژن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په وړاندې د پاکستان کړنی د هغه هیواد شوم اهداف خیی.
د افغانستان او افغانانو په اړه د پاکستان لیدلوری د بدلون وړ نه دی. پاکستان تل د افغانستان په اړه شوم اهداف لرل او لري، خو له بده مرغه حکومت هم د پاکستان پر وړاندې د مسؤل مرجع په توګه نه دی ودرېدلی.
د ملي شورا غړي بیا وایي د کونړ، خوست او پکتیا په ځینو سیمو د پاکستان وروستۍ او تجاوزونو هغه هیلې مړې کړي چې پاکستان به د افغانستان سره په خپلو ژمنو وفادار پاتې شي. له ډلې عبداللطیف ژوندي ازادي راډیو ته وویل په پاکستان باید له نړیوالو چینلونو د فشارونو د زیاتېدو هڅه وشي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په افغان دولت کې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته ویلي چې د ولسي جرګې له لوري د معصوم ستانکزي استضاع کول غیر قانوني دي او ښایي نوموړی جرګې ته ورنشي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یاد شي، د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسي جرګه د ملي امنیت د عمومي رئیس د استضاع صلاحیت نه لري. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
په افغان حکومت کې وسرچینه چې نه غوړي د موضوع د حساسیت لکبلې نوم یا چی د پنځمې پورز ازادي رډیو ته ویل چې د اساسي قانون د یو نویوم یو د نویوم ماده لمخې ولسی جرګه یوازې کولای شي وزیران استیزا کړي. د سرچینې په خبره ولسی جرګه د دې صلاحیت نه لري چې د ملي امنیت عمومي رئیس، د افغانستان بانک رئیس، د سری میشت رئیس او لوی څارنوالي استیزا کړي. د سرچینې د معلوماتو لمخې ممکن حکومت ولسی جرګې ته د معصوم ستانکزي د ورتګ مخاوني سي. د ولسی جرګې یو شمیر غړي بیا وایي استیزا د دوی قانوني صلاحیت دی، خو په اوسنیو شرایطو کې د ملي امنیت رئیس استیزا مناسب کار نه دی. د ولسی جرګې غړی عبدالقادر زاسای وطندوس وایي ښاغلی ستانکزی د ولسی جرګې د لومړي مرستیال همایون په غوښتنه استیزا کیږي.
ډیر د استیزا لیوال چې د رښتیا هم همایون او نور ملګرو نیم چې ځاګانې ټولې کړي هغه همایون را ټولې کړي دي د استیزا لپاره. نو دوی په خپل منځ کېدای شي امکان لري کوم ناخوالی خپل منځ کې ولري یا سیاسي رقابت خپل منځ کې ولري، خو زه بیا په ډاډه ویلی شم چې د ستانکزی صاحب یا رئیس امنیت چې د ستانکزی صاحب
تیره ورځ چهارشنبه د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د جرګې عمومي غونډه کې وویل چې 30 وکیلانو د ملي امنیت د رئیس د استیزا لپاره خپل غوښتنلیکونه اداري پلاوي ته سپارلي دي. د ښاغلي ابراهیمی په خبره استیزا د ولسی جرګې صلاحیت دی او رئیسانو کمیټې پریکړه وکړه چې د راتلونکي چهارشنبه په ورځ معصوم ستانکزی استیزا شي. که څه هم د ښاغلي ستانکزی د استیزا د لاملونو په اړه عبدالرؤف ابراهیمی جزئیات ورنکړل، خو د جرګې یو شمیر غړي چې د استیزا غوښتونکي دي وایي دا چې ملي امنیت ولی تر ډیره د مهمو پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلی باید د ملي امنیت رئیس پاړه ځواب ووایي. اخوا اجرایه ریاست به وایي چې استیزاد ولسی جرګې حق دی او په دې موضوع کې د حکومت او ولسی جرګې ترمنځ د تقابل مسله نه ده مطرح. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د پنځشنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته د خبرو پر مهال د ښاغلي ستانکزي استیزا یو عادي امر وباله. خو د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي چې ولسی جرګه د وزیرانو د استیزا صلاحیت لري خو د ملي امنیت عمومي رئیس استیزا غیر قانوني ده. د حقوقي چارو کارپوه خالد سادات:
ولسی جرګه فقط او فقط مکلفیت لري چې د افغانستان د اساسي قانون د یو نویمي او دوه نویمي مادې پر اساس فقط وزیران استیزا کړي او د اساسي قانون پر بنا باندې په د ملي امنیت د استیزا لپاره یا د ملي امنیت د رئیس لپاره په هیڅ صورت
د افغانستان جمهوری ریاست مطبوعاتی دفتر او د ملي امنیت عمومي ریاست په دې اړه لڅویلو ډډه وکړه. خو خالد سادات وایي چې د قانون پر اساس ولسی جرګه د ملي امنیت عمومي رئیس ته د باور رایه ورکولی شي اما د بیرته اخیستو واکین نه لري او یوازې ولسمشر کولی شي چې نوموړی له دندې لرې کړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو لوونه ترو
اوس پر شو دی ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څوي فریبا ظاهر ورته کتنه کوي.
د امریکا پوځي رسپانس سټار ان سټرایپس په یو مقاله کې لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتو له 2014 کال راهیسې چې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې مبارزه پیل کړې، په لومړي ځل تر عراق او سوریه په افغانستان کې ډېر بمونه غورځولې دي. رسپانې د امریکا د هوایی ځواکونو د میاشتنی راپور په حواله لیکلي چې امریکایي الوتکو په تیره مارچ میاشت کې په افغانستان کې 309 بمونه د وسلوالو مخالفینو پر اهدافو ویشتې دي. په داسې حال کې چې د لیکوال په خبره دا شمېره په عراق او سوریه کې 294 ته رسېده. د رسپانې په لیکنه په مارچ میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې پر اهدافو غورځول سوي بمونه په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو په لوړ شمېر کې ول. سټار ان سټرایپس لیکي په داسې حال کې چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال تر فشار لاندې راغلي، د دغې ډلې پلویان په افغانستان کې په ډېرې دوشکاري. ورسپانه د امریکا د پاوز په حواله لیکي امریکایي او افغان ځواکونو روان میلادي کال په افغانستان کې شاوخوا 90 تنه داعش وسلوال وژلې دي چې ډېری یې د شمالي ولایت جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې ول. خو د لیکوال په باور د امریکا په دې تر ټولو اوږدې جګړې کې چې اوس یې 18 کال دی، طالبان د یوه عمده ګواښ په توګه پاتې دي. سټار ان سټرایپس د امریکا د هوایی ځواکونو د راپور له قبل لیکلی چې په 13 مارچ میاشت کې د امریکا هوایی بریدونو په پرله پسې ډول د طالبانو د شبکو او د هغو عایداتي سرچینو تخریب ته دوام ورکړی او د غرازی په ټول افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو د ترسره کېدو په برخه کې د اسلامي دولت ډله کمزوري کړې ده. د آسترالیان رسپانبیا د آسترالیا د یوې سناتوري پاولین هانسن له قوله لیکلي چې وایي آسترالیا باید د توندلارو وسلوالو پر وړاندې د فشار اوړلو او سیمه ییزو ځواکونو د روزنې لپاره په افغانستان کې پاتې سي. د ون نیشن یا یو ملت په نوم ګوند مشري سناتور هانسن چې د شنبې په ورځ افغانستان ته تللې آسترالیان ته دا خبره کړې ده. دغه سناتوري ویلي چې د افغانستان د حالاتو په اړه یې معلومات اخیستي دي او لازمه ده چې آسترالیا په افغانستان کې خپل روزنیز رول ته دوام ورکړي. سناتوري هانسن روانه اونۍ په افغانستان کې د استرالیا سرتیرو تر لیدو وروسته ویلي که چیرې استرالیا له جګړې ځپلې افغانستان څخه ووځي نو طالبان به بیرته راسي او موږ به بیرته میدان ته راځو. نوموړي دا سفر یوه ښه تجربه بللې ده او وایي دا یې وموندل چې په دغه هیواد کې د اسلامي دولت ډلې لخوا خطر ته په کتو په افغانستان کې پاتې کېدل سمه لار ده. آسترالیان رسپانې همدارس د منځني ختیځ د امنیتي وضعیت یو متخصص او چیرونکی رودګر شانهان په حواله ویلي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د ډېرې دوه هدف ته دی چې امریکا غواړي د روزنی او د هوایی ملاتړ لري افغان ځواکونه پیاوړي کړي او پر وسلوالو طالبانو فشار راوړي چې د مذاکراتو میز ته حاضر سي. دغه څېړونکی د امریکا د دې اقدام بل هدف دا بولي چې د ده په وینا په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې لپاره د پښو ځای پرې نږدي. اوس مهال په افغانستان کې 300 استرالیایي سرتیري دېره دي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل لیوالتیا خودلی چې په اروپایي ټولنه کې د اصلاحاتو لپاره له فرانسې سره جوړجاړی وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د اروپایي ټولنې د 23 هیوادونو ترمنځ د اقتصادي یووالي لپاره د یو پراخ پلان طرح وړاندې کړي خو د دې ټولنې په ځینو غړو هیوادونو کې مخالفت ورسره څرګند شوی. په اړه یې د احمد تکل رپورټ اورو.
د جرمنی د صدر اعظم انګلا مرکل په ګوند کې ځینو محافظه کارانو د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون له هغې طرحې سره مخالفت ښودلی چې په اروپایي ټولنه کې د اصلاحاتو په لړ کې
د دې ټولنې د 28 غړو هیوادو ترمنځ د پراخ اقتصادي والی غوښتنه کړې. د اروپای ټولنې ځینو هیوادو هم له دې طرح سره مخالفت ښودلی، خو میرمن مرکل چې اوس یې د جرمنی د صدر اعظم په توګه خپل څلرمه دوره پیل کړې ده، پرون په برلین کې له ښاغلي ماکرون سره په کتنه کې په دې اړه خبرو ته لیوالتیا وښوده. مرکل له کتنې وروسته ګډې خبرې غونډې ته وویل چې د جرمنی او فرانسې په دریځونو کې لومړی تل توپیر وي، خو دې زیاته کړه چې د دې توپیرونو په اړه باید بحث وشي او دا لږ تر لږه په دې اړه خبرو ته چمتو ده. هغې زیاته کړه: موږ غواړو چې د جون تر پایه د پناه غوښتونکو لپاره د اروپایي ټولنې په ګډ سیستم کې د امکان تر حده پرمختګ وکړو. که موږ غواړو د اروپایي ټولنې په قلمرو کې آزاد تګ راتګ ته دوام ورکړو، نو یوه مهمه ستونزه به حل شي. موږ یوې ګډې بهرنۍ پالیسۍ ته اړتیا لرو. جرمنی او فرانسه به په دې اړه جدي خبرې وکړي چې موږ په سوریه او حتی په اوکراین کې څه کولای شو، او باید د خپل اقتصادي او پولي والی رغونې ته هم دوام ورکړو. خو په راتلونکي کې د ثبات او رقابت او نور مسایل هم شته. مرکل او ماکرون د اروپایي ټولنې د بهرنیو سرحدونو د امنیت او د کډوالو په برخه کې د ګډې پالیسۍ د جوړولو پر اړتیا ټینګار وکړ، خو د جرمني صدر اعظم د ماکرون له هغې طرحې سره ډېره موافقه نه ده چې وایي په یوروزون کې شامل هیوادونه باید د مالیې یو وزیر ولري. د فرانسې ولسمشر په ګډه خبري غونډه کې د ګډې بانکي اتحادیې پر اړتیا ټینګار وکړ. تر اوسه روښانه نه ده چې آیا میرمن مرکل به د اروپایي ټولنې په مالی جوړښت کې د اصلاحاتو په برخه کې د ماکرون ملاتړ وکړي کنه. مرکل او ماکرون پر روانه اونۍ کې واشنگتن ته ځي او تمه ده چې له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په کتنه کې به د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې او د سوریې د جګړې په اړه خبرې وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په خوست کې ناوړه دودونه او د اصلاح لارې چارې تر دې سرلیک لاندې علمي او څېړنیز سیمینار جوړ شوی و. په سیمینار کې ویناوالو له خلکو وغوښتل چې د افغاني ټولنې اصیل او ښه دودونه وپالي، خو د هغو دودونو د مخنیوي لپاره د کوښښ وکړي چې د خلکو او ټولنې په زیان تمامیږي. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
افغانی ټولنې ته له پخوا ځینې ورپاتې ملاماتوونکي دودونه، نالوستوب، کمزوری اقتصادي حالت او د پردیو کلتوري یرغلونه د دې لامل شوي دي چې د خلکو ټولنیز ژوند له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ شي. یا د څرګندونې ویناوالو د چهارشنبې په ورځ په هغه علمي څېړنیز سیمینار کې وکړي چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا په خوست کې ناوړه دودونه او د اصلاح لارې چارې تر سرلیک لاندې جوړ شوی و. د خوست د شیخ زاید پوهنتون او تن استاد پوهنمل میاوالي شامیاخیل په خپله مقاله کې ولوستل:
له لرغونو زمانو څخه راغځېدلي ناوړه دود چې ملامتونکي دي نور باید ونه پلل شي. بې سوادي باید ختمه شي، تعلیم عام شي تر څو ابتکار رامنځته شي. په ټولنه کې د ناوړه اقتصادي حالت دوام باید له منځه لاړ شي. د نورو خلکو د کلتور د ناوړو اغیز لاندې راتلو نه ځان او ټولنه وژغورو.
په یاد سیمینار کې د اطلاعات او فرهنګ د سرپرست وزیر پوهان محمد رسول باوري په ګډون د ذکر شوي وزارت یو شمېر رئیسانو، د علومو اکاډمۍ غړو او د هیواد فرهنګیانو برخه اخیستې وه. رسول باوري چې ګرنولوالو ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولوست، په کې راغلي ول چې د دې هیواد ښه کلتوري میراثونه باید وپالل شي.
خوست له نیکه مرغه د افغانستان په هغه ولایتونو کې دی چې اوسېدونکي د ژوند د بهتري، د سولې او سوکالۍ لپاره په هڅو کې تر نورو یو قدم مخکې دي. په خوست کې په بدو کې د نجونو د ورکړې د ناوړه دود ختمېدل د خوستي ټولنې د کامیابۍ یو ښه بېلګه بلل کېدلی شي.
د سیمینار یو بل ګډونوال محمد نبی صلاحي چې د افغانستان د علومو اکاډمۍ پیغام ولوست، په کې راغلي ول:
وینو چې زموږ په ټولنه کې د افغاني دود دستور په نوم یو لړ غیر شرعي کارونه، افراطي، انحرافي کړنې او حرکتونه، توهمات او انګیرنې ترسره کیږي، او د ټولنیز جبر له مخې په افغاني کلتور کې د دود دستور برخه ګرځېدلې چې هم زموږ له اسلامي او دیني مقدساتو او هم له ملي ګټو او ټولنیزو ارزښتونو سره په ښکاره ټکر کې دي. نو زموږ د کلتور د دغې برخې اصلاح او سمون ډېر اړین دی.
محقق ساحره شریف په خپل خبرو کې ویل چې اوسنۍ ښځې په خپلو حقونو او وجایبو پوهیږي، خو د دې حقونو ورکړې ته په ټوله کې خلک نه دي حاضر شوي.
په دې عنوان چې هغه خور ده مور ده د ټولو مسایلو باندې پوهیږي، په دې پوهیږي چې زه د تعلیم حق لرم، د ژوند کولو حق لرم، د اقتصادي حق لرم، ټولنیز هر ډول حق لرم، مګر دا چې څوک نه ورکوي هغه څوک دي. د نارینه وو هم باید ته اماده شي.
یاد دي وی چې د ناوړه دودونو د اصلاح لارې چارې تر سرلیک لاندې علمي څېړنې سیمینار په خوست کې د فرهنګي اونۍ د پروګرامونو یوه برخه وه. ټاکل شوی چې د خوست د فرهنګي اونۍ په لړ کې د نندارتون د پرانستې تر څنګ د چنار کلنۍ مشاعره، د موسیقۍ د استادانو لخوا ځینې کنسرتونه او د لرغونو سیمو کتنې هم ترسره شي.
او سم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. په شمال کې د 209 شاهین کلی اردو چارواکي د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکړي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو او مالداری وزیر وایي د مالدارانو د څارویو د مړینې د ختمولو لپاره یو دوه میاشتنی بیړنی پلان جوړ کړی دی. د جرمنی، فرانسې او برتانیا د پارلمانونو سلګونو غړو د امریکا په کانګرس کې له خپلو سیالانو وغوښتي چې د شپږو پیاوړو قدرتونو او ایران ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې ملاتړ وکړي. او د امریکا متحده ایالاتو پر روسیې او سوریې تور لګولی چې د سوریې دوما ښار ته د نړیوالو مفتشانو د مخنیوي په وسیله په دې ښار کې د مشکوکې کیمیاوي حملې په ساحه کې د شواهدو د له منځه وړلو هڅه کوي. دوستانو، تاسو کولی شئ چې هر وخت دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. اوس هم مخکې له دې نه چې ونیسو پروګرامونو ته ورشو، پام وکړئ د خپرونې یو وروستي رپورټ ته. په کاناډا کې افغان سفارت وایي چې له 2002 میلادي کال راهیسې تر اوسه له 20 ډیر افغان ډیپلوماټان او کورنۍ بیرته خپل هیواد ته نه دي ستنې شوي او په کاناډا کې سیاسي پناه اخیستي. په کاناډا کې افغان سفیر شینکی کلوخیل په کابل کې د ازادۍ راډیو حقیقت څه دی اونیزې خپرونې ته ویلي دغه کار په بهر کې د افغانانو حیثیت ته لوی زیان رسولی. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان په افغانستان کې ناسم امنیتي وضع او کمزور اقتصادي حالات د ډیپلوماټانو د سیاسي پناه غوښتلو لوی لامل ګڼي. په دې اړه به د اکرام الله اکرام رپورټ واورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی پروګرامونه له یاده مباسي.
په کاناډا کې افغان سفارت وایي چې دغه هیواد ته تللي ډیری افغان ډیپلوماټان بیرته خپل هیواد ته نه دي ستنه شوي او په هغه هیواد کې سیاسي پناه اخیستې ده. په کاناډا کې افغان سفیر شینکی کړوخیل ازادي رادیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي چې له 2002 میلادي کال راهیسې یوازې د سلورو سفیرانو په ګډون 9 ډیپلوماټان بیرته افغانستان ته ستنه شوي او له 20 ډیر نور بیا له خپلو کورنیو سره په هغه هیواد کې پاتې دي. هغه کړوخیل ویل چې د سیاسي پناه اخیستونکو په لیست کې هغه افغان پرست سفیر هم شامل دی چې د 2018 میلادي کال په دسمبر کې دنده پای ته رسیدلې خو لا هم د خپل کورنۍ سره په کاناډا کې اوسیږي.
څنګه څلور سفیر صاحب چې غوډې نور ملکونه هم تابعیت درلود په کاناډا کې پاتې نشول. خوشبختانه یو جنرال قصل به ترغی او سرجام څلور نور زمونږ پرماتیک مامورین بیرته برګشت وکړلو، باقي برګشت نه دی کړی. نو ما سره دقیق امار نشته چې په څه تعداد، خو څومره چې ما ته ویل شوی تقریبا هغه له 2002 چې موږ خپل سیاسي نمایندګل ته شروع کړی تر اوسه پورې له شالو نه پورته کورنۍ بیرته رانغلی.
د هغه لیکلو خیل په وینا دغه کار په کاناډا کې د افغان ډیپلوماټانو حیثیت ته زیان رسولی دی. نوموړي دا هم وایي چې کاناډا تیر کال پریکړه کړې چې نور به هغو افغان ډیپلوماټانو ته ویزه ورنکړي چې غواړي له خپلو کورنیو سره یو ځای هغه هیواد ته ولاړ شي. په یو شمېر بهرنیو هیوادونو کې د افغان ډیپلوماټانو سیاسي پناه اخیستل هغه ستونزه ده چې افغان حکومت ورسره مخ دی او په دې اړه پرې انتقادونه شوي دي. تیر کال یو شمېر افغان رسنیو راپور ورکړ چې لسګونه افغان ډیپلوماټان د دندې تر پای ته رسیدو وروسته خپل هیواد ته نه دي رسانه شوي، خو د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په تیرو 15 کلونو کې 203 افغان ډیپلوماټان چې په بهرنیو هیوادونو کې ډیپلوماتیک ماموریت پای ته رسیدلی دغه وزارت ته نه دي رسانه شوي خو هیواد ته رسانه شوي دي. دا وخت افغانستان له اویاونه په ډیرو هیوادونو کې سیاسي نمائندګۍ لري. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وای ځینې افغان ډیپلوماټان که هم لازمه ورتیا نه لري خو د اړیکو او د پیژندګلوي پر بنسټ په دندو ګمارل کیږي چې پایلې خینوي. یو شمیر پخواني او افغان ډیپلوماټان هم همدغه مسلې ته په اشاره سره رسنیو ته ویلي ډېرې هغه کسان چې د اړیکو پر بنسټ په دندو ګمارل شوي له موقع نه په ګټه اخیستنې په افغانستان کې تر بیکار پاتې کیدو سیاسی پناه غوښتنې ته ترجیح ورکوي. د نړیوالو اړیکو افغان کارپو انتظار خادم هم دې موضوع ته په انتقاد سره وایي دا کار د افغانستان د بهرني سیاست استنو ته زیان رسوي.
نو هغه ډیپلوماټان چې هلته پاتې کیږي اصلا په لویه کې د افغانستان د اولیا منافیو د حیثیت هویت سره دښمنی کوي، د افغانستان د عامو خلکو سره جفا کوي. دوی اصلا خپل مسلک ته ژمن نه دي، ځکه ډیپلوماټان باید حد اقل په دې باندې پوه شي چې د خپلې دندې په جریان کې خپل شخصي غوښتنې د ملت له غوښتنو قرباني کوي. نو دوی باید راشي افغانستان ته، کله چې پاتې کیږي اصلا د افغانستان د بهرني سیاست لوی پایو ته صدمه رسوي او بنسټونه لړزوي.
د ښاغلي خادم په خبره افغان حکومت باید د ډیپلوماټانو په انتخاب کې وړتیا او هیواد ته د ژمنتیا مسله په جدي ډول په پام کې ونیسي. دی دا هم وایي چې د ورته پیښو د مخنیوي په هدف باید بهر ته لتلونکو افغان ډیپلوماټانو هیواد ته د بیرته راګرځېدو په تړاو قوي ضمانتونه هم واخیستل شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، آیا کلم په ماشوم ناڅاپي داسې حمله راغلي چې لاس پښې شاخ او سترګې چت ته پاتې وي؟ کلم فکر کړی چې دا ډول حملې څومره خطرناکې دي؟ نن په همدې اکله غږیږو موږ سره ډاکټر متولي یونسی دی، نوموړی د ماشومانو او تنکې ځوانانو متخصص ډاکټر دی.
حمله یا اختلاج دا د مختلفو ناروغیو یو عرض ده چې له زیږون نیولې بیا تر 15 کلونو په عمر ماشومانو کې زیاته تر سترګو کیږي. خدا په هر عمر په هر سن کې مسترتل په دې وخت کې، یعنی د حمله په وخت کې د ماشوم سترګې چت ته پد کیږي، لاسونه په خي شخيږي. دغه یو عمومي ډول ده. د حمله نور ډولونه مسته چې مثلا د ماشوم سترګې رپیږي، مثلا شونډې رپیږي، یو ته منګ ویو چې موزي، یعنی په یو ځای کې، یا عمومي په ټول بدن کې. نو دا یو داسې حالت ده چې په دې کې کېدای شي ماشوم بیهوشه شي، خپل حواس له لاسه ورکړي او شخ پاتې شي. نو دا په ډېرو کورنیو کې لیدل کیږي. دا یوازې د طبي په حالت کې نه، بلکې په نورو ناروغیو کې مسترتلی شي.
اکثرا په کلیو بانډو کې کله چې ماشوم دغسې یو ډول حالت ولري، بیا هغه کورنۍ وایي چې په ده باندې اثر ناست ده او دا پیریان لري او دا باید ملا ته بوزو تاویز واخلو. په دغه هکله تاسې لیسي نګانه څه وایه؟
دا ناروغي په طبابت کې روښانه دلایل یا اسباب یا لاملونه لري. په عمومي ډول سره موږ دغه لاملونه په درې برخو ویشو. یو دا ده چې په دماغ کې یا په مغز کې دغه د وینې جریان ګډوډي. کله چې د وینې جریان په دماغ کې ګډوډ سو، په دې حالت کې حمله مسترتلی شي. بل دا ده چې په وینه کې د ځینو مادني موادو زیاتوالی یا کموالی هم په دماغ باندې ناوړ اغیز کوي او په پایله کې حمله مسترتلی. مثلا په نس ناسته کې کله چې د بدن اوبه کمیږي، له دې کموالی سره د ځینو مادني موادو کمښت هم مسترتلی، لکه سودیم، پوتاشیم، ګلوکوز او داسې نور. دا چې کله کمیږي هم په دماغ باندې ناوړه اغیزه کوي او په انسان یا په ماشوم باندې کېدای شي حمله راسي. کله کله په وینه کې د مادني موادو زیاتوالی، دا خپله مثلا د شکرې په ناروغۍ کې یا په نور ناروغیو کې، دغه زیاتوالی هم په دماغ باندې ناوړه اغیزه کوي او کېدای شي د حملې سبب شي. درېم لامل خپله په مغز یا دماغ کې د التهاب منځ ته راتګ ده، مثلا په مننجایټس کې، مثلا په انسفلایټس کې. یعنی دا هغه ناروغي دي چې خپله نه خپله دغه د دماغ غوښه یا دغه نس خپله التهابي کیږي او دا د حملې سبب کیږي.
که څه هم تاسې څنګه څه د دغه حملې په خطرونو باندې خبرې وکړي، کو بیا هم داسې وزیر تو وایي چې دغه ډول عملیات کله په ماشوم راځي او له سره د کورنۍ له خوا بې پروايي کیږي، په وخت باندې سی مرکز ته نه رسیږي، دا څومره خطرناک کیدلی شي؟
ډیره خطر دغه د تاسو مخکنی پښتنې یو برخه رانه پات سو. هغه دا و چې تاسو ویلې چې دغه ماشوم چې حمله پر راځي د ملاتبي یا تعویز ورته اخلي. ما ویلې چې دغه حمله په طبابت کې واضح لاملونه لري. نو کله چې لامل معلوم ده، نو دا درملنه هم لري. نو په همدې خطر کله چې ماشوم باندې حمله راځي، کورنۍ باید کوشش وکړي چې دا یو روغتیایي کارکونکي یا ډاکټر ته ورسوي. ځکه کچیرته حمله وایو که حمله تر 2 دقیقو پورې هغه خپل له منځه لاړ شي، نو دا دومره خطرناک نه ده. که حمله له 2 دقیقو نه زیات شي، تر 10 دقیقو پورې دوام وکړي، دا درملنه غواړي. او که چیرته حمله له 10 دقیقو نه زیاتیږي، دا په راتلونکي کې کېدای شي په مرګي یا داسې ناروغي ده چې هغه نو بیا په ټول عمر کې کېدای شي انسان سره ملګری وي. نو که چیرته درملنې ونشي په وخت او زمان سره ډاکټر ته ماشوم یې نوړل سي بل اخره د مرګي سبب کیږي چې دا بیا یو معلولونکې ناروغي ده او په ټول عمر کې کېدای شي انسان سره ملګری
کله چې ماشوم باندې دغه ډول عملی راځي په خپل د عملی په وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي څه ډول مرسته سره وکړي
د کورنۍ غړي باید ورختا نه سي دوی باید ماشوم آرام پریږدي ماشوم ته ټکانونه ورنه کی ونه خوري ماشوم په باندې وبو پرخنه کی ځکه چې په دې حالت کې باید ماشوم آرام ولري او د ماشوم سر باید یو وړخته د سه مایل کی یعنی ستونستخ سملول د ماشوم دا خطر لري بل دا کده ماشوم په خله کې جاولې یا مثلا خوراکي مواد وی یا کومبل شي وی هغه باید ایسته کی ځکه چې دا کې د سي د تنفسي لارو د بندیدو سبب سي نو په دې خطر اته کچیرته د ماشوم په خله کې کوم اجنبي یا کوم شي وجود مونه لري ولې د غلاړې د خلې مایات تاکید سي چې د تنفسي لارو د بندښت سبب سي کچیر ته ماشوم ستونې استخبروتي نو په دې خاطر باید ماشوم په یو اړخ واچي سر یو طرف ته کو کی
په داسې حالاتو کې معمولا ماشوم ډېر شدید تب عملري د تبې د درجه د تطور لپاره څه باید وسی او دا تب به څومره خطرناک ده
کله چې تب لوړیږي ډېر لوړ تب مثلا د سانتیګریډ په درجه اته د 6.15 یا 9.6 درجه ته به ته یعنی هغه وخت چې ماشوم پلاس باندې ډیر ګرم احساسي کی ډیر تور وي په دې حالت کې په ډیره ماشومونه کې عملی مسترازي نو په دې خاطر چې عمله مسترانه شي نو د ماشوم ته به باید ټیټک راسي ټیټول د ته به کده سي د مایاتو په ورکولو سره باید پلان د ټکر باندې مساج کی ماشوم ته باید د ډاکټر له توصيه سره سم ته به زړه درمل ورکړي سي ترسو تبر کم سی او په پایله کې عمله مسترانه سی او یو خبره بلم باید لیا دونه باسو په زینو ماشومانو کې د کانګو زد درمل زین درمل دا د عملی سبب کی نو په دې خاطر باید په خپل سر درمل په ځانګړې توګه د کانګو زد درمل باید ماشوم ته ورنه کړئ سی
او تاسو د دې کوم پیښه شاید هم یاست چې ابدغه ډول عملی چې موږ تاسو خبرې ور باندې وکړي ماشوم تر مرګ رسولې
ډیر زیاتې داسې پیښه ما خپل سترګو لیدلې او دغه هر ورځ موږ په روغتونونو کې پیخ وینو زموږ پر وختونو کې کچیرته په یو څنګه کې درې ماشومان مري نو کې داسې سړی وای چې یو ماشوم خو همدغه د حمله په بهیر کې لمنځځي ځکه په مننجټس کې حمله پینسیفلایټس کې د ناروغي د دماغ په دې کې حمله یا په تبه کې حمله ډېر وختونه دي اسپیریشن یا د تنفسي لارو د بندیدو سبب کیږي د اختناق مستر وړي او ماشوم ځای کیږي د سې پیخ ډیر زیات دي
کله چې تاسو پوښتنه کړئ بیا د مارګ لامل څه و امدا حمله وکړي کورنۍ بي پروايي څه به خپل سر درمل نه کړي یا په وخت ډاکټر ته درسوالې ډیر لامل څه کېدلی سي
ډیر لاملونه تاخير یا ځند د ماشوم پر سوالو کې روختون ته یا ډاکټر ته ځکه د حمله ضد درمل موږ د سې دواله روچې د ورید لارې او حتی د مقد لارې ماشوم ته په بیړې سرور کول کیږي ځکه د حمله په وخت درملنه د ماشوم ژوند او مړینې سرنوشت ټاکي
نو په داسې حالت کې تاسو کورنۍ ته څلور خوونه لري کله چې خدای مکړه ماشوم هم دغه سی حمله سره مخ کیږي څه وکړي
هر کورنۍ باید په دې او په هیګي چې زما ډیر نږدې روغتي مرکز چیرته واقع ده یا ډیر نږدې روغتي کارکونکو زما تر زما په گاوند کې کوم ځای کې ځکه کبدی باندې او په هیګي د هر ناروغي پترس کې په ځانګړې توګه د حمله په وخت کې کېدې سي مشوم یا ناروغ هم غلطه ورسوي او په وخت او زمانه درمل نه وسی
او ډیر مننه ډاکټر صاحب خیر
اوسه تاسو نام ډیر مننه بریالي اوسه
قدر منه دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر متولي یونسي خبري باوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي
لشکرګاشر او جنونور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاد کې د کوچانو ریاست مسولان وایي
کډوال سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
کور کله
جوړون کې مریم توخی
قدرمن دوستانو سلامونه مې ومني سره کړي ډیر ترخه یا ډیر خواږه خواړه کورنۍ ته کوم روغتیا ستونزې پیدا کوي.
وریځ ته مبره سره کړې وه په دا سبا زه داسې نه جوړه شوم د معدې تکلیف راته ول.
و کورنیو کې د خوړو د برابرولو مناسبې طریقې کومې دي؟
موږ په کور کې د غوړو استعمال ډیر کم کړی دی او د مالګې استعمال هم ډیر کم کړی دی. پیاز او رومي او غوړي او دغه واخه په پخې نو دا ټول یو ځای د یک تورا چی په مغه ماین اندازه او بورا چی سره قیدی د ته موږ او جوش وایو.
زه فرشته مرسلیم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړی. انسانان او نور ژوندۍ موجودات د پیدایښت له پایله خوراک ته اړتیا لري، ځکه چې د لوږې د احساسولو او نس مړولو غریزه له انسان سره د ژوند له پایله ملګری وي. د همدې لپاره خو د خوړلو له لوی نعمت او ارزښت څخه انکار نشو کولی. خو د خوړو د برابرولو او پخولو طریقې په هر هیواد، ولایت او سیمه کې فرق کوي. د یو شمیر کسانو په وینا افغاني خواړه ځانګړي خوند لري، په دې معنا چې په ډېرو هیوادونو کې یې ساری نه لیدل کېږي. خو په ځینو کورنیو کې د عادت له مخې یاد دې لپاره چې خواړه خوندور شي هغه دومره سره کوي چې روغتیا ته تاوان رسوي. په دې هکله وروسته غږیږو. لومړی به د داخلي برخې له ډاکټر کریم الله سرګند څخه واورو چې سره کړي خواړه کوم خواړه دي.
ټولو دې خوراکونو ته، ټولو دې خوړو ته چې هغه له حد نه ډېر سره شي، او داسې که ساده مثال ورکړو، کله چې هر خواړه ته تاسو پیاز اچوي، مونږ معمولا لیدلې دي په کورونو کې یا په کلیو بانډو کې هم دا لیدلې دي چې هغه پیاز مثلا ډېر سور شوی رنګ اتاتور وختي. نو دغه حالات ته ټول ته مشتاس ویل شو چې سره کړی خواړه دي، یعنی هر هغه خواړه چې په غوړی کې پخېږي او هغه سره تاسو مساله اچوي او یا لواب ورته جوړوي او هغه تر حد ډیر پخوي، نو هغه ټول سره کړی خواړه دي.
میرمنې تر ډیره هڅه کوي چې ښه او خوندور خواړه پخ کړي، ځکه نو ممکن هغه ډیر سره کړي. په دې هکله د کابل ښار په کارتیناو کې له یوې میرمنې سره په داسې وخت کې غږېدلی یو چې خواړه یې پخول. دا میرمنه هیله نومیږي، ورته غوږ شئ.
اوس رومیان مې سره کړي دي، اوس پیاز مې سره کړي، اوس پکې غوښه اچوم، قورمه پخوم. دا ځکه چې موږ په کور کې ټولو دا سره کړي شان خوښیږي، دا یخنۍ شان نه خوښیږي، او موږ به هر وخت کې کوو پیاز سره کوو، رومي ورته سره کوو، بیا غوښه داسې شان سره کړي پخوو. کور کې ټولو نه خوښیږي که یوه ورځ مې پخ کړی وه، ورونو مې پلار مې ټولو ویل چې دا موږ خو څه مریضان نه یو چې دا یخنۍ شان په موږ خورئ. همدې دپاره نو موږ هم سره کړي شان خپل د پلار مې دم درد کوي، ټول مې د مې تکلیف لري. خو بیا هم نو دوی وایي چې سره کړي پخوي، یخ نشان مې پخوي. چې کله همداسې پخو کې بیا وایي چې دا تاسو خپل ځان خلاص کړی دی، زرم دیګې کړی ده، سم په مزام نه ده پخ کړی، پم نه ده پخ کړی. دوی خوښې ته ګورو مګر
د هلمند اوسیدونکو نجیبه بیا وای، سره له دې چې په کورنۍ کې د معدې په ناروغۍ اخته غړي لري، بیا هم د خوړو د پخولو پر وخت بوره دومره سره کوي چې رنګ یې تور واوړي.
مې دې تکلیف نه یو لري کښالو یا بیاندی هردا بل بس یا غوښه یا بس دا چې ورا واخښه دا چې کړی تر واخښه دا کوم بینو تر واخښه بس پښ پخې کو سر په خلاصو ورې بس سر خسي کو چې ماښام باندې کولې برو سره کو بس یو بوته بس سبا یې کو سی بشو.
د کابل ښار اوسیدونکي شبانه ته د بوري سره کولو د معدې درد پیدا کړی دی. لډیر خوږو سره د هغې معدې ایشي او د بی اوشي حالت ته رسوي.
وریځ ته مبره سره کړې وه په دا سبا زه داسې نه جوړه شوم د معدې تکلیف راته ول. ما سرتیره فکر کوه کله چې زه ډاکټر ته لاړم، ډاکټر ماته وویل چې ستا د معدې تکلیف دی او ته باید سره کړې شان هیڅ ونه خورې.
چکنی او نور ترخه خواړه هم د معدې درد ډېروي. د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی نقیب الله وایي چې هغه ته ترخو خوړو ډېرې ستونزې پیدا کړې دي.
ما ته د معدې تکلیف د اچارو نه زیات د اچارو نه راته پیدا شو، ځکه چې موږ په اطراف کې اوسېدلو، بازار ته به چې راغلو یو په یو من نیم من په میاشت کې خوړل، اچار مې بس کړل. مرچ خو بیخي نو راباندې بند دي، پیپسي مې وچ کړله، له هغې هم راته معدې تکلیف پیدا شو. کباب مې راوغوښته تر هغه چې تر کوره راتلم، بس بیخي داسې کړلم له خوراکه یې وغورځولم، داسې وخت راغلی چې له لږې داسې پړکېدلی یم.
که په کورنۍ کې د کورنۍ ځینې غړي د معدې یا نور صحي مشکلات ولري، نو څه ډول خواړه باید ورته پاخه شي؟ شکیله چې د کور میرمنه ده وایي خاوند یې د معدې ناروغي لري، دا چې هغه څه ډول خواړه پخوي له هغې به یې واورو.
زما خپل خاوند د میجې تکلیف لري چې موږ ورجې ته برس راغو دا زما خاوند نه خو چې ویخره ډېر په تکلیف کوي دا پتن باندې تاثیر کوي او تاثیر کوي ونه خو نورمالي د نرم شواله مشتره په حق چې ما می دره پزابي انجنه کوي چې جیوه موږ دم پخته خرو موږ په نظر کې نسو چې د کور کې موږ د نرم دم پخته شواله په خو تاثیر کوي شي نور کو خو یګان د په شوق علاقه د دې سر د سر پیاس یو یګان په تاثیر کوي شي خو یګان په نه
کورکلی کورکلی د ازادي رادیو تعلیمي خبرونه د کورکلی په خبرونه کې د کورنۍ او حالات څخه ځان خبر کړي د خبرونه د هر پنځشنبه او جمعه پر ورځو د ازادي رادیو څخه خبريږي
ډاکټران لسر کړو خوړو سره ډیر ترخه ډیر خواږه او یا ډیر تر و خوړه هم روغتیا ته مناسب نه غړي په دې حق لازم همکار فرشې مرسال د داخلي برخې له ډاکټر کریم الله سرګن سره مرکه کړي او ریدل ته مو رابولو
په افغانستان کې متاسفانه هر خواږه خوړه چې دوی په خېت تر حد ډیر یعنی سرکې په غړوي کې سرکې یا په دې کې سرکې مثلا هر هغه خواړه چې خپل طبیعي شکل مخکې له پخوالي نه مثلا یعنی پخی مګر ورسره لګې نه کباب کوي که داسې ساده پرې ووایو چې یعنی هر هغه خواړه چې کباب کېدو خاطر روان وي هغه سرکړي خواړه دي
دا سرکړي خواړه چې خوړل کېږي بیا دا روغتیا ته څومره تاوان رسوي
څوک چې د میتی په تکالیف باندې اخته دي تاسو داسې حدس وکړي او داسې ګمان وکړي چې یو سړی لکه د یو چا چې لاس زخم شوی وي یا دغه پوستکی ترې لرې شوی وي نو که چیرې بیا تاسو پر دې باندې هر هغه څه چې تیزاب بي خاصیت ولري هغه پرې واچوئ طبیعي ده نو چې ډېر دردناک بي او طبیعي ده چې تحمل وړ به نه وي او دغه تکلیف به هم زیاتوي نو د معدې تکالیف په همدې شکل باندې دي هر هغه خواړه چې بیا هغه سره کېږي هغه دغې طبیعت تغیرېږي هغه ډېر اسیدیتي خاصیت پیدا کوي تیزابي خاصیت پیدا کوي ناروغ دی او د معدې تکلیف لري او تاسې بیا هغې ته تیزاب بي خاصیت خواړه ورکوئ حتی که سره کړي هم نه وي لکه لیمو چې مثلا پغی کې تیزاب موجود دی لکه بانجان رومی چې پغی کې تیزابي خاصیت ډیر موجود دی او یا مرچ دی پغی کې تیزابي خاصیت ډیر موجود دی دغه استفاده کې نو طبي دا چې ناروغ به ورسه ستونزه لري او دغه شکایتونه به زیاتیږي او هغه به ناروغ به نورم د مشکل ورته زیاتیږي او بیا کچیرې دا په دوامدار شکل باندې استفاده وکړي نو تاسو پوهیږئ چې هغه ته به زخمونه ایجادیږي خصوصا د معدې کې او دا زخمونه که بیا توجه ورته ونشي او دا به بیا پرمختګ کوي او د زخمونه به په الله پاک دی نه کوي خو بیا متاسفانه په ناسور به اوړي
ځینې کسان په دې نظر دی وایي که چیرې پیاز ډیر سور نه کړو یا وریځو ته بوره سره نه کړو دا خواړه مزه نه کوي په کورنۍ کې د کورنۍ غړي نه خوښوي نو دا سره کوي چې خوندور سي تاسو په نظر آیا خوند به مهمه یا کاغذ ستونزې به دوی سره مخ کیږي
په فرهنګو پورې رابطه لري متاسفانه د افغانستان د غذایی فرهنګ چې دی دا ډیر ښه نه ده دې خاطر تاسو په نړۍ کې هیڅ ځای ته مثلا د افغانستان د غذایی خوړو په نامه باندې د سیو غټ کمپاینی شي نه شي لیدلی مثلا تاسو که نور د نړۍ مالکو ته سفر وکړئ هلته مثلا تاسو نور خواړه د نور مملکتونو لیدای شئ مګر افغاني خواړه ځکه خلک ډیر نه خوښوي چې ډیر صحي نه دي د هغې په نظر او دا دقیقه خبره هم ده ډیر سړکړې وي ډیر غوړي لري طبیعي ده نو لږ څه په خوند د افغانانو ورسره بلد دي مګر که چیرې دوی ورسره ځان عادت کړي د هغې خوړو سره به ډیر عادت شي او هغه به هم مزهداره وي هم به صحي وي ورته نو زه فکر کوم دومره به نه ارزي چې سړی دومره په خوند څه وګرځي چې بیا صحي ستونزې ورته جوړ کړي
تاسو له غوړیو نه یادونه وکړه اکثره کسان مالګه ډېره چې غوړي ډېره چې سره لدې چې خواړه سره کوي او دا کار مې دې لپاره کوي چې خوند زیات شي دا به څومره مضر تمامېږي
که نارملی د مالګې څخه په کم اندازه استفاده کول څه ستونزه نه جوړوي متاسفانه په افغانستان کې مالګه په ډېره لوړه کچه باندې استفاده کیږي او بوره هم په ډېره لوړه کچه استفاده کیږي دواړه ده بوره او مالګه د صحت لپاره د دایمي حالت لپاره ښه شی نه دي ستونزې ایجادولی شي نو زه فکر کوم چې لږ کم که استفاده وکړي ها په اوله میاشته کې به لږ دوی ستونزمنې ځکه دوی د تم د خولې به د هغې غذا سره برابر نه وي مګر وروسته له یوې میاشت نه دوی حتی احساس به ونه کړي چې د مالګه کمه شوې ده
دا به د کورکلي خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری
یم د مسجد یا بتخانه دا زپته بیا هغه نیم د مسجد یا بتخانه دا چې جانان پکې اوسېږي هم هغه سما کا بدا چې جانان پکې اوسېږي هم هغه سما کا بدا پتے پہتے نیم تم مسجد کا بت خانہ دا پتے پہتے نیم تم مسجد کا بت خانہ دا مذہب انسانیت دے محبت لو یا سجدہ بے مذہب انسانیت دے محبت لو یا سجدہ چی جانان پا کیوں سیگی ہم ہوا زمان کا بدا سپتے پا حق نیم تو مسجد یا بت خانہ دا پتے پہغے نیم تو مسجد یا بت خانہ دا
سما کا بدا جب دے
پہاگے نیم دو مسجد کا بت خانہ دا جب دے پہاگے نیم دو مسجد کا بت خانہ دا